د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مېو منې زه بشیر غواخم او د 12 بجو په خبرونه کې ساسه هر کله کوم لو 12 څخه تر 2 بجو پورې به په دې خبري غړي کې تاسو بیلابل ریپورتونه وړاندې کوو او امداراز د دې غړي په دوران کې تاسو مطبوعاتي کتنې او مرکې هم در اورو خلک څنګه چې خبرې اس د هرې غړي په سر کې موږ تاسو ته ول خبرونه وایو د خبرونو لپاره را سره نجیب امیر په سټوډیو کې ده نو راځي چې د نړۍ له حالاتو ځان خبر کړو
په خبر ته د حاجیانو د سندو لړۍ روانه ده پرون په لومړی الوتکه کې له 300 نه زیات حاجیان ستنه شو افغان چارواکي وایي د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره مهم تدابیر نیسي او په بغداد کې به می 14 لسو کسانو ته مرګ ژوبل اړول دا هم پوره خبرونه پیښور ته د سعودي عربستان نه د حاجیانو د ستنېدو لړۍ له پرونه پیل شوه د پی آی ای په یوه الوتکه کې 329 حاجیان د پیښور باچاخان هوایي ډګر ته ورسېدل په دغه الوتکه کې پیښور ته رسېدلي حاجیان وایي د دوی د الوتکې پرواز څو وارې وځنډېده چې له وجې دوی پریشانه وو د حاجیانو د استقبال لپاره د دوی کورنۍ په ګلونو سینګار کړي موټرونه هوایي ډګر ته وړي خو دغه خلک وایي د پولیسو د هوایي ډګر د چارواکو رویه ورسره مناسبه نه ده سخت کال په سعودي عربستان کې په دوو حادثو کې ګڼ شمېر پاکستانیان هم وفات شوي دي د پاکستان د مذهبي امور وزیر سردار محمد یوسف وایي د مینا په پیښه کې د مړو شوو پاکستاني حاجیانو شمېره 200 ته رسېدلې او په دې سربېره 200 نور لا هم ترې تم دي یو تازه خبر وایي چې د ډیر اسماعیل خان سره نږدې په ټانک کې د قاچاقبرو او پولیسو ترمنځ په نښته کې د پولیسو درې سرتیري مړه شوي او د اس ایچ او په ګډون درې نور امنیتي سرتیري ژوبل شوي دي چارواکي وایي دا پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې پولیسو په عمر اډه سیمه کې د مخدره موادو د خرڅلاو په یو مرکز برید وکړ په دې پیښه کې د مخدره موادو یو قاچاق وړونکی هم وژل شوی دی د ننګرهار چارواکي وایي چې د چین ولسوالۍ په مربوطاتو کې نن سهار شاوخوا 4:30 بجې داعش وسله والې ډلې یو وار بیا په دوه سرحدي پوستو بریدونه کړي چې لا هم پکې جګړه روانه ده د ننګرهار د والي ویان احمدزی عبدالزی دغه پېښه تایید کړه خو د تلفاتو په اړه څه ونه ویل دا په داسې حال کې ده چې د ننګرهار امنیتي چارواکو پرون ویل په چین او هسک مینه ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو تیاری نیسي او هغه رپورټونه یې رد کړل چې وایي دا ولایت اسلامي دولت په نوم د وسله والې ډلې یا داعش تر شدید ګواښ لاندې دی د ننګرهار د ملي امنیت ریاست مرستیال اسدالله فراهي پرون خبریالانو ته وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د دې ولایت امنیت ټینګولی شي
د لشکر کشی دوران تیر دی دلته فعال اردو وجود لري دلته فعال پولیس وجود لري دلته فعال امنیت ملي وجود لري دلته نظم عام وجود لري سرحدي وجود لري دشمن د پاچین کې هم په اخیری نقطه کې ضرب ورکړي امنیتي ارګانو ټول په دې توافق رسیدلی دي ټول ټول چک پوینټو ته به هدایت هم ورکړي چې موږ هیڅ غیر مسؤل وسلوالو ته اجازه نه ورکو چې په ښار کې دې راس مانور اجرای
بل پلو د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره تدابیر نیولي او ډیر ضربه د ښار وضعیت بدل شي د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز مرستیال او د کورنیو چارو وزارت مرستیال وزیر پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې پر کندوز ښار په پرونۍ حمله کې بهرنیو وسلوالو او تروریستي ډلو لاس درلود د کورنیو چارو مرستیال وزیر محمد ایوب سلنګي وویل د ښار د بیرته نیولو لپاره جدي تدابیر نیول شوی دي په عین حال کې د بخښنې نړیوال سازمان په کندوز کې د جګړې پر ښکېلو خواو غږ کړی چې ملکی خلکو امنیت ته پام وکړي د دې سازمان د آسیا د چارو مطبوعاتي مسؤل پرون مشال لړیو ته وویل چې وسلوال طالبان او افغان امنیتي ځواکونه باید د نړیوالو قوانینو پر اساس د ملکی خلکو د امنیت ډاډ ورکړي د بخښنې نړیوال سازمان وایي پر هغو خلکو چې په مستقیم ډول په جګړه کې ونډه نه لري حمله جنگي جنایت ګڼل کیږي دا مشال لډیو دا تاسو د دې محل خبرونه وره د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي چې په افغانستان او عراق کې له دیموکراسۍ سره د مرستې په سیر په سوریا او یمن کې هم د دیموکراسۍ د ټینګولو لپاره کومک ته تیار دي روحانی پرون د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې وویل چې هیواد په منځني ختیځ کې د تروریزم د ریښو د ایستلو لپاره همکاري ته چمتو دی روحانی په منځني ختیځ کې د روان کړکیچ پړه پر امریکا واچوله او ویل چې امریکا د اسرائیل ملاتړ کوي او په افغانستان او عراق کې مداخله کړې ده د عراق د پلازمینې بغداد په یو مصروفه تجارتي سیمه کې ځایي پولیس او طبي سرچینې وایي د موټر بم په یو چودنه کې لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي دي. د پولیسو یو ډګروال وایي په دې چودنه کې چې د رستورانتونو او مشروباتو په یو ډک بازار کې وشوه اته تنه نور ژوبل شوي هم دي. چودنه په بتاوین سیمه کې شوې چېرته چې سنیان او شیعهګان ګډ ژوند کوي. په سملاسي ډول چا د پیښې ذمهواري قبوله کړې نه ده. تر دې وړاندې دا ډول اکثرو پیښو ذمهواري د اسلامي دولت وسلوالې ډلې قبلوله. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هغه شام ته د خپل هیواد ځمکني ځواکونه ناستوي خو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د هوایي ځواک د برخې جوړېدو په اړه مثبت نظر لري. تر دوه کاله ځان وروسته د امریکا او روسیې ولسمشرانو په نیویارک کې د لیدلو پر مهال د شام او یوکرین په حالاتو خبرې وکړې. په دې موقع ولادیمیر پوتین وویل د بشار الاسد ځواکونه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په جنگ کې برخه اخلي او ملاتړ یې نه کول ستر اشتباه ده. نوموړي زیاته کړه د بشار الاسد د ګوښه کېدو په اړه هره فیصله باید د شام ولس وکړي. بل پلو د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل ځینې نړیوال طاقتونه د شام په ملاتړ کولو داسې برخورد کوي چې د نړیوال قانون د جمهوریت له اصول او د بشري حقونو څخه په ټکر کې ودرېږي. نوموړي زیاته کړه امریکا دې ته تیار ده چې د روسیې او د ایران سره په ګډه د شام د شخړې د ختمولو لپاره کار وکړي، خو د دې لپاره به دا ضروري وي چې د اسد نه د واک د انتقال په اړه خبرې وشي. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف له نړیوالو غوښتنه کړې ده چې د 2015 کال پورې د نړۍ له جوهري وسلو پاکه کړي. نوموړي پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د وینا پر مهال وویل په 21مه پیړۍ کې باید د نړۍ د انسانانو ستر مقصد همدا وي چې نړۍ له جوهري وسلو پاکه کړی شي. نوموړي زیاته کړه هېواد د نړۍ لومړی هېواد و چې له خپلو ایټمي وسلو لاس په سر شو. دا وسلې د 1991 کال نه وړاندې د پخواني شوروي اتحاد پورې مربوطې وې. دا او تر دې مهاله د مشال لډیو خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او له نجیب عامر څخه مو خبرونه اوریدل. په دې غړي کې بعد د نورو ریپورتونو ترڅنګ د دې ریپورتونو تفصیل اورو. سعودي عرب کې د مینا په ټیل ماټل کې د مړو شو پاکستانی حاجیانو شمیره زیاته شوې ده. دوی کې محمد سلاوت هم شامل دی چې مړی یې ورک دی. د هغه ورور وای
زموږ د حکومت مطلب لگا غلطه ده. د دې کارګدګي چې سفر ده کدی لیک زور پاغي یا چولې د نور ملکونو هغه پیدا کړي شي او دا ولین شي پیدا کړي.
افغان چارواکي وایي چې د کندوز ښار د بیرتانی ولود د پاره د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي دي. یو څېړونکی وایي
دغه ولایت ډېر یو ورکی ولایت ده. د فاصلې ځای خپله مخالفین ته نه شي کېدلی. دغه مناطق ډېر زر تخلیه کېږي او ډېر زر تصفیه ته عزیز لیکون.
په داسې حال کې چې د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو بریدونه کړي دي. افغان چارواکي وایي چې خلک دې نه ویرېږي ځکه چې دوی د دغه وسلوالو د ماتولو واک او توان لري.
اچین ولسوالۍ کې زموږ ګډو ځواکونو د داعش 15 نفره وژل شوي دي. اچینو د بالاو ولسوالۍ کې چې د داعش حضور بالکل قطع کړو.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم شته. موږ سره اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. سعودي عرب کې د مینا په ټیل ماټل کې د مړو شو پاکستانی حاجیانو شمیره زیاته شوې ده. پاکستانی چارواکي وایي چې له زرو زیاتو مړو کې د پاکستان خوښه 240 کسان شامل دي. حکومت وایي چې لا هم 25 پاکستانیان لا درک دي چې دوی یې د موندلو لپاره د سعودي عرب چارواکو سره په رابطه کې دي. رابع اکرم خانی نور تفصیل درته وایي.
د پاکستان د مذهبي امور وزیر په وینا چې د مینا په سانحه کې د مړو شو پاکستانی حاجیانو شمیر 240 ته رسیدلی او اوس هم 25 حاجیان لادرک دي. د پاکستان سرکاري ټي وي سره په خبرو کې د پاکستان د مذهبي امور وزیر وویل چې د لادرک حاجیانو لټون لپاره کوششونه روان دي. د ده په وینا چې 15 ژوبل شو حاجیانو علاج روان دی او څنګه چې علاج وشي پاکستان ته به واپس لیږل کیږي. برخو د دینه مخکې د پاکستان وزیر اعظم له اړخه ټاکل شوی خصوصي نماینده ډاکټر طارق فصل چودھری د ګل په ورځ یو خبري غونډې ته چې د مینا په سانحه کې مړه شو لپاره حکومت د یو تن په سر 15 لکه او د جوبل شو لپاره د یو تن په سر د 2 لک روپو اعلان کړی دی. د ده په وینا چې حج مشن سر ته رسېدو نه پس به د متاثره کورنو 2 یا 3 کسان به هم عمرې لپاره د حکومت په خرج لیږل کیږي. دی وایي
چې کوم شهیدان دي نو د هغې لپاره د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لخوا د 15 لکو د امداد اعلان شوی دی. د ژوبل شوو لپاره د 2 لکو امداد اعلان یې وکړو. دې سره سره کوم ژوبل شوو چې علاج روان دی او هغوی به واپس راځي او هغوی ته نور داسې علاج ضرورت وي نو د وزیر اعظم له اړخه به ویډیا علاج کیږي.
خبرې غونډې ته ډاکټر فضل چودھری زیاته کړه چې د لادرکه حاجیانو لټون روان دی خو د پوینا درې شپېته حاجیان لادرکه دي.
دو سوه اته اتیا خلک چې کوم لادرکه وو د هغې مونږ خپل خپلوانو سره رابطه وکړه او درې شپېته کسان اوس هم لادرکه دي. د حاجیانو خپل خپلوان مونږ سره زمونږ په هیلپ لاین باندې رابطه کولی شي.
نوموړي دا هم وویل چې د مینا سانحه کې په مجموعي توګه د مړي شمېر 1100 ته رسېدلی دی او د مړه شوو خاورو ته د سپارلو لپاره فیصله به نن د سعودي عرب حکومت کوي. داسې کرده د مینا په سانحه کې د مړه شوو تعلق ایران، پاکستان، افغانستان، مراکش، کیمرون، هندوستان، چاډ، نایجر، مصر او سومالیا سره دی. د ټولو زیات حاجیان د ایران مړه شوي دي چې شمېر 1100 دی. واضح دی د مینا سانحه هغه وخت رامنځته شوه چې کله یو شمېر حج کوونکو د رمی یا شیطان د ویشتلو مراسم ترسره کول.
اوریدونکو د رابع اکرم خان رپورټ مو واورېدل او پکې تاسې خبر شو چې پاکستانی چارواکي وایي د حج په مهال په مینا کې د ټیل ماټیل له وجې د ګڼو پاکستانیانو مړي لا هم لادرکه دي. دوی کې محمد سلابت هم شامل دی. نوموړی د پېښور سره نږدې د بخشي پل اوسیدونکی دی. د هغه ورور حاجي فیاض وایي چې کله یې مور د سلابت د مرګ خبر واورېد نو هغې هم سا ورکړه. حاجي فیاض سره د مشال ریډیو همکار شبیر احمد جان مرکه کړې. راځئ چې وایو.
زما دا کشر رو رو پټولو کې او چونکه دا مطلب سره دا فیملی تلی کسان زموږ ته کسان دی لاړو حج ته پاره او الته دا سانحه چې د مینا وشوه نو هغې نه پس دا لاپته دی. دې سره مطلب خپل کور والامو او هغې د خولې وینا دا ده چې یاره مطلب دا څه ټایم چې دا بګډر جوړ شو په دغه وخت کې دی مطلب زه یو جنګلې ته ور ورسولم او وایي چې دا ونیسئ نو هغه ما ونیوه او په دې کې دا بیا د کسانو لاندې دا راغلی.
اوس پورې چې څومره پېژنګلو شوی دی هغه کې دوی پېژنګلو یعنې مخته
مطلب د دې کوم ټور اپریټر سره دی لاړ دی هغه یې مور سره لګیا دی هغه کوي کچھ پتہ نه لګي چې دا څه وجہ ده چې دا معلومیږي. ردی
دا چې نه معلومیږي نو تاسو کوم ځای کې کمزور ګڼئ ولې نه معلومیږي؟ یو کس په یو ځای کې موجود دی بیا هغه غیب شي نو د دې کوم ځای کې تاسو کمی ګڼئ غلطي یا
نو؟ دا خو زموږ د حکومت مطلب لکه غلطي دی. دا د چې دومره په سطح باندې دومره ډیر خلک چې دلته د ځي هلته او بیا د هغه ځای حکومت چې چونکه د پاکستان اډو هیڅ حیثیت نشته د هغه په نظر باندې نه هو زموږ دا څومره چې فیملی دا خلک وہ کسان نور چیو دا پا ہر اسپتال تے پا ہر آگے کے شدی منڈ تڑے کڑی دی او دی به اسپتال ته نه پریخوا چونکه یو خدای جبه مسله وا بل دادا چې آل تب دی چې تلنو هغه به حصہ د ریسپانس نو ورکولو بیا د دې مطلب دا منشتر چې دی دی مطلب هغه ورغلی خو بیا د هغه په هغه باندې هغه اسم مسره 57 یا 4 تب اوس نه کړي.
مطلب دا چې تاسو د پاکستان چې کوم حکومت ته یا د دفتر خارجه د هغه دغه مطمئن نه
نه مطمئن ده بالکل. د دې کارګدګي چې سفر دا کدی لیک زور پاغي یا چولې د نور ملکونو هغه پیدا کړي شي او دا ولې نشي پیدا کړي واړه واړه ماشومان دي ولې نه پیدا کیږي؟ دا سب وجہ ده زموږ د ملک کمزوري ده کنه زموږ د حکمران کمزوري ده. دوی تپوس نشي کولی دا خپل حاجیانو چې دا دومره اغتلي دا لاپته دي ټولو نه زیات زموږ د ملک خلک لاپته دي.
ستاسو د رور حاجي صاحب کوم راته وی چې ردی عمر سومرو بچی سومرو کار روزګار بس
ندی مطلب عمر تقریبا 35-36 کال او جی او سلور ماشومان دي بچی دي واړه مونږ او کو سو کو
نو کوم ما خدا سره دل چې دغه والده محترمه دغه د غم نه لړ بیگانو که دغه غم لا ته لګوي
بالکل هر کله چې دا سانه هو شو نو چونکی هغه بیمار وا او په دغه هغه کې چې هغه ته پته ولګی دا نو بس هر هغه د دنیا نه کوچو.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621 لنډ څپو 2013 15,300 15,500 او د انټرنیټ لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سي.
اوریدونکو پرون له سعودي عرب څخه د حاجیانو لومړی اجاز پاکستان ته ورسید. په دې اجاز کې د خیبر پختونخوا قبایلي سیمې حاجیان هم سپارو. د باچا خان په هوایي میدان ښکته شوي دې اجاز کې سورو حاجیانو سره زموږ همکار غلام غوث خبرې کړې. راځئ چې دا ورو
زمانون فضل واحد دي زمومن جنسي سره تعلق لرم من ډیر زیات لري خو زه سمران غوټه پاتې ده او دا مصالح هم ډیر زیات دي وسه یو نکل راکې ته موږ سبا یا بل سبا را
نه ان ته چې تاسو تللې د جدي ایرپورټ ته نو څه صورتيالو
په تاسو ته زمات برابر ورجې دي چې راځي خو بیا کوم جنده چې موږ ډیر زیات لري خو خپل ټیم باندې فلایټ هم راندل دي او کوم یو بچ فلایټ او بیا چې کوم دی په ساو غوډی مران اوس پاتې پیغام کوم کیمرا لري تر تم دې انتظار او ټول انتظار
کې څو ګنټه لیټ شو فلایټ
یره جی بس په کوم وی بجنه اوس پورې کوښښ کوي نو تقریبا 4 ګنټه فرق راځي
مونږ هو جمرود وسندین کوي ابریدی یو آلته زو ایرپورټ ته کله دلته راځو تو بجنه اوس پرې په تکلیف کیو او مونږ ته تر اوسه پر خپل جی میلاونه شو چې اوس راځي او بدر راځي او بس په پته نه پويګون
زما جی مشر را روان دي او مونږ دلیت لتی بابا دی او سار نه راغلی به دا جین ځوانه کله لس بجې ټیم شي اوس دا د 12 بجې ټیم ورکړي مبر راغلی دا جینو په انتظار کیه شپږ بجې ټیم خو دل او شپږ بجې رالو به رات ځوانه دغه کچې لس بجې دی نو اوس 12 بجې دی بس په دې روټونو ته ولاړی
مشال تا وګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوریو د مشال ریډیو خبرونه په mashalradio.com باندې هم شته افغان امنیتی چارواکي وایي چې د کندوز پر ښار باندې هوایی عملیات هم پیل شوې دي او اوس د ښار ځینې برخې د افغان ځواکونو په کنټرول کې دي د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایان صدیق صدیقی پر خپل ټوټر پاڼه 200 مخکې لیکلي چې تازه ځواکونه کندهار ته ورسېدل او ځینې سیمې د ښار د کندوز ښار د ځینې سیمې له ترورستانو یا ترهګرو پاک کړي دا په خبره چې پراخه عملیاتو پلان دی او کندوز ښار به له وسلوالو پاکوي یاد دی چې کندوز ښار بیګا وسلوالو تر ډېره حده نیولی و زموږ همکاره فرشته جلالزی په دې اړه رپورټ لري
د افغانستان حکومت پر کندوز ښار پرونی حمله تروریستي عمل ګڼي وای چې په دې حمله کې د القاعده شبکې د ازبکستان د اسلامي تحریک وسلوالو او نورو بهرنیو جنګیالو برخه درلوده د افغانستان د پوځ د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد پرون په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې پر کندوز ښار پرونی حمله یوازې په کندوز کې وسلوالو طالبانو نه ده کړې بلکې له بیلابیلو سیمو وسلوال او د بهرنیو هیوادونو یو شمېر ډلې په دې پیښه کې لاس لري
برای همشهریان عزیز خود اطمینان میتیم که وضعیتی که پیش آمده قابل تحمل نیست و
دای وای مش خپل ټول خلکو ته ډاډ ورکو چې دا وضعیت تسمل ور نه دی او ډیر ژر به بدل شي او د کندوز ښار خلک به برته خپل آرام ژوند تر راوګرځي اوس مهال د کندوز په ټولو ولسوالیو او کمربندي سیمو کې امنیتي ځواکونه ځای پر ځای دي چې ځانګړي دندې ورته سپارل شوې دي جنرال مراد زیاته کړه چې د کندوز په بالایسار خانآباد رحمت آباد ګورتیپه یرګناک پل رحمت بای قلیزال میدانی هوایی او داسې نورو شاوخوا سیمو کې کافي امنیتي ځواکونه موجود دي د لوی درستیز د مرستیال په حواله د کندوز ښار په شاوخوا سیمو کې امنیتي تدابیر نیول سوي او ډیر ژر به د ښار وضعیت بدل شي جنرال مراد هغه رپورټونه هم رد کړل چې وایي پر کندوز ښار د وسلوالو تر حملې وروسته د امنیتي ځواکونو په وخت ناتړ نه دی شوی په همدې خبري غونډه کې پرون د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت مرستیال محمد ایوب سالنګي وویل چې امنیتي ځواکونه د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره مجبور شوي وو چې په احتیاط حرکت وکړي او له دې امله نه دي توانېدلي چې د وسلوالو د مخنیوي لپاره په خلاص لاس پوځي عملیات ترسره کړي ښاغلي سالنګي وویل پر کندوز حمله ترورستانو کړې وه او له بهرنیو ملاتړ شوی دی
یو قسمت مشکلات کې د ولایت
هغه ستونزې چې په کندوز کې رامنځته شوي په ښار کې وضعیت بدل کړی دی موږ باید په دې سیمه کې خپل اهداف په جدیت وڅارو حکومت دې وضعیت ته جدي او هر اړخیزه کتنه کوي او امنیتي ځواکونه په سیمه کې ځای پر ځای دي هغه څه چې موږ ته ډېر اهمیت لري د ملکي خلکو د تلفاتو مخنیوی دی هر اقدام به د ملکي خلکو د امنیت لپاره پام کې نیول سره ترسره کیږي افغان چارواکي وایي چې د کندوز ښار تر سقوط وروسته وسلوالو د ښار د سرو زرو مارکیټ د خلکو کورونه او دوکانونه چور کړي دي او د خلکو په کورونه او سرایونو کې مورچلې جوړې کړي دي د کندوز ښار د سقوط په اړه ګڼ شمېر پښتنسته په افغانستان کې د پوځي چارو یو څارونکی جنرال امرالله امان وایي چې د کندوز په ښار د حملې په اړه حکومت ته معلومات مخکې له مخکې رسېدلي وو خو امنیتي ځواکونه نه دي توانېدلي چې په وخت د حملې مخنیوی وکړي
او څه شانتونه له دیننه هم وجود لري سیمې دي دا حکومت پورې مربوط لري چې دوی باید د دیننه څېړنه وکړي او دا پیدا کړي
د د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز مرستیال دا ومنله چې د کندز پر ښار د حملې خبر مخکې له مخکې حکومت ته رسېدلی وو، خو ژمنه یې وکړه چې حکومت په دې اړه د څېړنې لپاره یو کمیسیون ټاکلی او ژر به یې دلیل څرګند شي.
اوریدونکو د فرشته جلزې رپورټ مور ده د کندوز په اړه چې هلته وسلوالو ډېرې برخې د ښار نیولې دي، خو افغان امنیتي چارواکي وایي چې دوی اوس عملیات پیل کړي دي او ډېر ژر به بیرته دغه ښار له وسلوالو ونیسي. په همدې حال کې لکه څنګه چې تاسو واورېده، وسلوالو د خلکو له کورونو مورچې جوړې کړي دي او د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه یوه د ښځو ریډیو هم سوځولې ده. زمون همکاري فرشته جوازي بیا هم د پوزي چارو کارپو جنرال امرولا امان سره په دې حق لمرکه کړی دا پښتنه دکړي چې و سوال ولی کندوز د نیول لپاره انتخاب کړو.
د جغرافیوي له لحاظه یو استراتیژیکي ولایت ده چې دوه ولایت تر شا پاتې دي او دوه ولایت هم تر مخه پاتې دي. دا ولایت یو مرکزی ولایت دی، اما له لحاظه د بود مسافې وړکی ترین ولایت په دغه ټول شمال شرق کې او خپله د شمال کې دغه ولایت ډېر یو وړکی ولایت ده. د ساتنې ځای خپله مخالفینو ته نشي کېدلی. دې تکرارووم چې د جغرافیوي له لحاظه دا ولایت د ساتنې نه ده. دغه ولایت او دغه مابین د ښار کې چې طالبانو سره ننوتلي دي، خصوصا همدغه د غربي قسمتونه چې را ننوتلي دي، د چاردرې له خوا نه راغلي، د کلنجار له خوا نه راغلي دي، دغه مناطق ډېر زر تخلیه کېږي او ډېر زر تصفیه ده. عزیز دي قوتونه زیات دي پکې. هلته د دوه ولایتونو چې بدخشان او تخار ده، دلته سمنګان او بغلان او مزار ده، دغه ځاینه چې قوتونه بېرته راټول کړي، ریزرو قوتونه هم د کندز د ولایت بس کېږي، امکان لري. د دې باور لرم چې دا بالمثل عمل باید حکومت دې زر ورته وښي لپاره دې عاجز حیثیت خپل. ولې دوی دوه هدف درلودل؟ یو هدف دا و چې دوی ډېر ارشد باندو ته نیول شوي وو په استخباراتي لوبه کې او په جنګي لوبه کې دوی ونیول شول. دلته بندیانو په زندان کې یو سل څلوېښت کاره د دوی دلته بندیانو فقط زیات کوشش وشو چې دغه محبس نه د دوی هماغه کسان بېرته خوشي شي. او په زمین کې هم هغه اول هدف چې دوی قبل ته تمثیل کړي د نورو لپاره دا د کلیو شریکې په خاطر
د افغانستان حکومت له دې نه څه زده کولای شي.
دوی باید اول قوتو اماهنګي ته زښته زیاته توجه وکړي، یو او بل اعتماد پر هغه کدرونه باندې باید وشي چې په راسي کدرو کې قرار پیدا کړي، دوه او اعتماد پر کشفیر افورو باندې غفلت شوی ده، په استخباراتي څانګه باندې ډېر زیات غفلت شوی ده. دغه یو شدید ټکان و چې د سیاسي او نظامي ادارې افغانستان سره ورکړ شو او دوی باید ډېر آګاهانه په دې باندې عمل وکړي.
خلک وایي چې کېدای سي چې دا به نو د افغانستان په نورو ولایتونو کې یو لاره پرانیزي، هغه وایي جرأت به ورکړي نورو طالبانو ته.
دا نوې خبره نه ده. تاسو وګورئ د سنګین ولسوالۍ وګورئ چې دوه د کندز ولایت قدر مساحت لري او دا د جنگ دغه جنگ چې دوی جنگ نه ده، دا د ترپ خراب جنگ ده. څه د شي چې دوامداره نه دي چې دسې ولې دوی نقاط او پلسیګر دي تکتیکي عملونه سره ډېر سخت مشاورین د استخباراتي د منطقې او نظامیان د منطقې دي سره دوی ګوري او چېرته ټول مصروفوي او بل چېرته مخکې مې دغه وکستان دولت څه نظامي اداره ده او څه استخباراتي ادارې دي. دوی باید له سره یو تجدید نظر ورته وکړي او خپل څه او خپل استخباراتي عملیات ته او خپل کشفي عرات باندې ډېر زیات.
جنرال صاحب، تاسو د افغانستان په حکومت کې ځینې مسایلو ته اشاره وکړه، په امنیتي ځواکونو کې فکر کوي له دننه به ځینې کړیو له دوی سره مرسته کړې وي چې دوی دومره پرمختګ وکړي؟
دا خو ما اشاره وکړه په دې باندې پوهېږم چې دلته لاسونه شته ده، هماغه تور لاسونه کار هم بیا کوي او دا مخکې له وخته ده چې توضیح کړم. بیا هم اشاره مې په دې ته وکړه چې د افغانستان استخباراتي څانګې باید په دې کې سخت متوجه اوسي. دای کی هغه کسان چې دلته په حکومت او دوی د نستونی مارګ دي او دغه روابط څنګه دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري د افغانستان ننګرهار ولایت زو چرته چې د رپورټونو تر مخه نن یو ځل بیا په اچین ولسوالۍ کې د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې وسلوالو په بریدونه کړي دي، خو افغان امنیتي چارواکو پرون ویل چې دوی ته معلومه ده چې په کومو سیمو کې وسلوال شته دی او د هغوی د مخنیوي او د ځپلو لپاره پوره پوره وس او توان لري. زمو همکار باز محمد عابد نور حال درته وای.
په دغه ګډه امنیتی خبری ناسته کې د ننګرهار امنیتی چارواکو وویل چې دوی دا وړتیا لري چې د دغه ولایت د ټولو سیمو امنیت خوندي وساتي. د ننګرهار امنیه قماندان جنرال فضل احمد شیرزاد وویل چې د تیر یک شنبې په ورځې په اچین ولسوالۍ کې داعش وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله واړوله او د دوی ملي ځواکونه تیار دي چې د کوټ په څیر نورې ولسوالۍ هم د وسلوالو له شتون څخه پاکې کړي.
تېره ورځ تاسو ولیدل چې اچین ولسوالۍ کې زموږ ګډو ځواکونو د داعش وسلوال ډلې چې هغه د هر چا وي که د ډیورند د کرښې دا خوا راغلي وي که د دې خوا وي دا مو تقریبا 15 نفره وژل شوي دي. اچینو دې بالاو ولسوالیو کې چې د داعش شتون شته یا حضور لري موږ به د دې حضور بالکل قطع کړو. ولس موږ سره ملاتړ کړی دی.
د ننګرهار د ملي امنیت لومړي مرستیال اسدالله فراهي وویل چې هیچا ته به دا اجازه ورنکړي چې د وسلوالو په ضد په خپل سر لشکرکشي وکړي.
د لشکرکشي دوران تیر دی. دلته فعال اردو وجود لري، دلته فعال پولیس وجود لري، دلته فعال امنیت ملي وجود لري، دلته نظم عامه وجود لري، سرحدي وجود لري. دښمن ته په اچین کې هم په آخري نقطې کې ضربه ورکوي. امنیتي ارګانو ټول په دې توافق رسېدلي دي، خپلو ټولو چک پوینټو ته به هدایت هم ورکړي چې موږ هېڅ غیر مسؤولې وسلوالې ته اجازه نه ورکوو چې په ښار کې دې راسې مانور اجرا کړي.
د نوموړي دا څرګندونې د ولسي جرګې د لومړي مرستیال حاجي عبدالظاهر قدیر د هغه ګواښ رد عمل و چې ویلي وو که د اختر تر 15 نیټې پورې حکومت په ننګرهار کې د وسلوالو ټغر ټول نه کړ نو دوی به د ولسونو په ملاتړ خپله د جګړې میدان ته راودي.
د باز محمد عابد رپورټ مورو د اوریدونکو په همدې اړه یو څېړنیز رپورټ درته دراوړو چې د موسم په ننګرهار کې ولې داعش وسلوال دومره مضبوط شوي دي. اسرار عالم مومند په دې اړه رپورټ لري.
د ننګرهار د اچین ولسوالۍ چارواکي وایي په دې ولسوالۍ کې د داعش وسلوالې ډلې په نوم د افغان ځواکونو سره جنګېدونکي کسان په اصل کې د پاکستان د پوځ کسان دي. که څه هم پاکستان چارواکو پر دې اړه څه نه دي ویلي خو د پاکستاني پوځ پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان دغه تورونه په بشپړه توګه ردوي او وایي پاکستان ته په نورو هیوادونو کې د لاسوهنې نتیجې په تېر وختونو کې معلومې شوي دي او هغوی هغه تېروتنې اوس تکرارول نه غواړي.
پاکستان خپل جنگ روان دی، پاکستان خپله ملیشیا پاکستان ته نشي پوره کولی، نه به په افغانستان کښې څه ملیشیا ورلېږي او دا د پاکستان چارواکو ته زما خیال د دی د خطرناکو نتایجو او هغوی ته پته ده افغانستان داخلي مسائل دي هغوی په کار چې دی ته تر څو پورې چې دې اقرار نه کړی د دې مسلې هغوی حل نه شي راخستی.
په اچین ولسوالۍ کې د تېر خالي او اتوار په ورځو حکومتي لورې د 15 وسلوالو د وژلو ادعا کوله. د چین ولسوال مشالرو ته ویلي وو چې د داعش وسلوال چې شمیر یې 400 ته رسېده د دې ولسوالۍ پر 14 پوستو یې بریدونه پیل کړل. بلخوا یو تن چې ځان د داعش ویان بولي ادعا وکړه چې 50 تنو پورې یې امنیتي کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده خو د چین ولسوال د دوی دغه ادعا رد کړې. د دې بای چارو کارپوه سعد محمد خان وایي په شورو کې طالبانو او امریکایي ډرون بریدونو داعش ته ډېر تاوانونه واړول او یو شمیر مشران یې ورله ووجل. خورده په خبره د طالبانو خپلمنځي اختلافات او د کابل او اسلام آباد ترمنځ د نه همکارۍ له کبله یا د ډله اوس په مضبوطېدو ده.
نو په دې مشخص اوبو کې خودي کافي مضبوط دي چې ننګرهار او کونړ کښې چې افغانستان کښې افسر تفریح وي افغانستان کښې جنګ روان دي د حکومت او د طالبان ترمنځ نو دې به براه راست فائده چې کومه ده نو هغه داعش ته رسېږي هغوی سره پیسه هم شته دی.
بلخوا د افغان او سیمه ییزو چارو په سمی یوسفزی بیا وایي که څه هم مخکې فکر کېده چې داعش وسلواله ډله د افغانستان په ټولنه کې نفوذ نشي کولی خو د ده په خبره اوس داسې نه ده.
داعش اوس هم زه فکر کوم داسې ډېره یو قوي ډله نه ده خو داسې ښکاري چې دوی اوس هم وجود لري په دغه سیمه کې او هغه افغانستان او پاکستان سرحدي سیمې دي او تر ټولو نه زیات خطرناک دا دی چې د دې اکثره غړي چې کوم دي ممبران چې کوم دي هغه د ټي ټي پي د تحریک پخواني غړي دي چې هغوی په پاکستان کې د پاکستان خلاف د جنګېدلو یو پخوانی تاریخ لري او هغوی ته تور طریقې معلومې دي څه ډول د پاکستان خلاف وجنګېږي څه ډول د افغانستان خلاف وجنګېږي.
سمی یوسفزی زیاتوي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پولو په اوږدو کې موجود د داعش وسلوالو لخوا بریدونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د خرابېدو سبب کېږي. همداراز په کابل کې کارپوه امرالله امان وایي باید چې پاکستان او افغانستان پر وخت د داعش مخه ونیسي ګنې بیا به یې کنټرولول ګران وي.
کدغه د داعش چې اخیرنه زور د اخوانیزم یا د فناتیکانو یا د فندمنتالیزم د دې لمنه اواره سوې ده. دا به زه وایم چې نه به په اروپا پارامه پرېږدي که یو ځل یوه جغرافیه د دوی په اختیار کې قرار ونیوه یا پاکستان یا افغانستان.
امرالله امان زیاتوي په دغه سیمه کې موجود وسلوال ټول زاړه دي او یوازې د ډلو نومونه بدلېږي. د په خبره د طالب نوم پدایش بدلېږي او تور اجنډا د سپین اجنډې ځای نیسي.
اسرائیل مومند رپورټ مواره د اوریدونکو دولس نیمې بجې شوې دي. راځي له نجیب امیر د خبرونو لنډیز اورو. د پاکستانی حاجیانو لومړی الوتکه پرون پېښور ته ورسېده. د پی آی ای په دغه الوتکه کې 309 حاجیان سپاره وو. د پاکستان د مذهبي امورو وزیر سردار محمد یوسف وایي د مینا په پېښه کې د مړو شوو پاکستاني حاجیانو شمېره 240 ته رسېدلې او په دې سربېره 28 نور لا هم ترۍ تم دي. پولیس وایي په ټانګ کې د مخدره موادو د قاچاقبرو سره په جګړه کې د پولیسو درې سرتېري وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. د ډزو په تبادله کې یو قاچاقبر هم وژل شوی دی. د ننګرهار د ملي امنیت ریاست مرستیال اسدالله فراهی وایي د افغانستان امنیتي ځواکونه د دې ولایت امنیت ټینګولی شي او دا ولایت د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا داعش تر شدید ګواښ لاندې نه دی. افغان چارواکي وایي د کندوز ولایت د طالبانو د ولکې نه د نیولو شویو سیمو د خلاصولو لپاره عملیات پیل کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي تازه دم ځواکونه کندوز ته رسېدلي او عملیات یې پیل کړي دي. چارواکي وایي د زندان او د پولیسو د قمندانۍ واک بیرته حکومت ترلاسه کړی دی. په عین حال کې د عفو نړیوال سازمان په کندوز کې د جګړې پر ښکېلو خواو غږ کړی چې د ملکي خلکو امنیت ته پام وکړي. د عراق د پلازمینې بغداد په یو مصروفه تجارتي سیمه کې ځایي پولیس او طبي سرچینې وایي د موټر بم په یوه چاودنه کې لږ تر لږه 2 وژل شوي دي. د پولیسو یو ډګروال وایي په دې چاودنه کې چې د رستورانتونو او مشروباتو په بازار کې وشو 8 نور ژوبل شوي هم دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د بشار الاسد ځواکونه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد په جنګ کې برخه اخلي او ملاتړ یې نه کول ستره اشتباه ده. بل پلو د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي امریکا دې ته تیاره ده چې د روسیې او د ایران سره په ګډه د شام د شخړې د ختمولو لپاره کار وکړي. او د کزاکستان ولسمشر نور سلطان نظربایوف په نړیوالو غوښتنه کړې ده چې 2015 کال پورې دې نړۍ له جوهري وسلو پاکه کړي. له نجیب امیر مو د خبرونو لنډیز واورید. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې واردل د کندوز په اړه باندې او د افغان ولسمشر ویان د سید ظفر هاشمی په خپل ټوټر پاڼه لیکلی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به په د کابل په وخت په 2 باندې یو پریس کانفرنس کیږي او ډېر احتمال دی چې په همدغه مسله باندې به د خبریالانو پوښتنو ته ځوابونه وایي. اوس هم د پاکستان ځینی او رسپانو ته کتنه کوو. زموږ همکار سراج زهیر په اسلام آباد کې د لوستي او غټ ټکی تاسو وایي.
نن د پیښور د خپرېدونکو مشر رسپان خپل ادارې کې وایي د امریکې لخوا پاکستان ته د بې کوره شوو خلکو د مدد وړاندیز ډېر د ستاینې وړ خبره ده. خو پکار دی چې امریکا پاکستان ته د کولیشن سپورټ فنډ بقایا جات هم ورکړي ځکه چې پاکستان د ترهګرۍ خلاف جنگ کې بوخت دی او د دې امداد سره به پاکستان وکړی شي چې له خپلو متاثرینو کومک او مرسته وکړي. د ادارې په وینا کې وکتل شي نو د ترهګرۍ خلاف جنگ کې له نورو پاکستانیانو زیات د قبایلي سیمو خلک متاثر شوی دی او په لکونو قبایل دا وخت د متاثرینو ژوند تیروي. ادارې زیاتوي چې نړیوالې ورورولې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې پاکستان یوازې پریښودی دی خو پاکستان بیا هم لګیا دی په یوازې سر د دې خلاف جنگ کوي. ادارې اخیر کې وایي باید چې نړیواله ورورولې د پاکستان سره په دې جنگ کې اوګه په اوګه ودرېږي ځکه چې ترهګرۍ یوازې د پاکستان نه بلکې د ټولې نړۍ جنگ دی او که نړۍ وغواړي نو د دې منطقې نه د ترهګرۍ خاتمه کولی شي. بل پلو جنگ رسپان خپل ادارے کې لیکي چې د لوی اختر په موقع خلک د سنت ابراهیم پوره کولو لپاره د سرو قرباني ورکوي او په دغه موقع بیا سرمنې مختلفو ادارو او یا بیا غریبانو ته ورکړل کیږي. د ادارې په وینا کې سهم حکومت اعلان کړی و چې په زور به څوک سرمنې نه راغونډوي خو بیا هم په کراچۍ، حیدرآباد او نورو ځینو ښارونو کې په زور سرمنې اغستې شوې دي او دغه رنګ په پنجاب، لاهور او نورو ښارونو کې د نقل نه ګرځولې شوو تنظیمونو 250 کارکنان نیول شوی دی. دریه زیتوی چی دخشن پا کراچه که هم رینجرو دری سوشپک پنزوز کسان نیولی چاچی پا زور سرمن اغسته. دریه وای دا هرس دا حکومت دا غلط پالسی لوجه شوی دی. کچری حکومت دا سرمن را غندولو لپارا یو واضح کرنلا رخ پلکڑی و نو اسکل بداسی نکیدل. ورسپان اخری که لیکی دا سرمنو نا غط امدن رازی نو پکار دا چی سنگ دا زکات لپارا حکومت یو نظام جوڑ کرده دی نو چی دا خیر خیگرو دی دارو سر مشوره وکڑی شی او دا قربانی سرمنو را غندولو لپارا هم یو نظام جوڑ شی نو داشان بعد دی سرمنو امدن دا خیر خیگر پکارونو پخشان ولگی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو مشال ریډیو ریوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه. فورن پالیسی مجلې د سږني کال د حج په مراسم کې د سلګونو کسانو د مړینې پر پیښه لیکل کړي. نیوزویک مجلې بیا په افریقایي هیوادونو کې د پولیو ضد پروګرامونو په اغیز او موثریت لیکنې کړي چې مهم ټکی یې له هارون بچا ورو.
د فارن پالیسی مجلې لیکنه وایي د تیرو 25 کلونو په موده کې له حج سره په تړلو پیښو کې زرګونه کسان مړه شوي دي. په 1990 کال کې په مکه کې د حاجیانو په ټیل ماټیل کې 1426 خلکو ژوند له لاسه ورکړی و. خو په مینا کې چې حاجیان ورته د شیطان په علامتي توګه ویشتلو لپاره ورځي په بېلابېلو وختونو کې د حاجیانو د ګڼې ګڼې ډېرېدو له وجې د هغوی د مړینې پیښې رامنځته شوي دي. د تیر زیارت ورځې پیښه د حج مراسمو د دوو مهمو ځایونو ترمنځ په یوه لار کې وشوه. شاوخوا 1,60,000 حاجیانو له پیښې مخکې شپه له مینا په ګیر چاپیره دښته کې وکړه. د سګنی حج لپاره شاوخوا 1,60,000 روغتیایي ډلې یا میډیکل ټیمونه د بېلابېلو مراسمو په ساحو کې ځای پر ځای کړل شوي ول تر څو حاجیانو ته بیړني صحي خدمتونه ورسوي. د سعودي حکومت په دې وروستیو کلونو کې د مسجد الحرام او شاوخوا سیمو یې د پراختیا چارې پیل کړي او له همدې کبله یې سږ کال د حج لپاره د تلونکو کسانو شمیر محدود کړی و. دا به وروسته وکتل شي چې د دغو مقدسو ځایونو پراختیا به حاجیانو ته څومره اسانتیاوې برابر کړي. خو په لیکنه کې هم روانه میاشت په مکه کې د یو کرین پرېوتو په پیښه کې د څه د پاسه 100 کسانو د مړینې پیښه ته په کتو سره ویل شوي چې دغه پراختیایي پروژې حاجیانو ته د ګټې رسولو پر ځای د هغوی د نارامۍ حتی د مړینې سبب شوي دي. لیکنه زیاتوي د مینا غمیزه سعودي چارواکو ته پیغام ورکوي چې د حاجیانو د ګڼې ګوڼې کنټرولولو لپاره نوي او جدي تدابیر تر غور لاندې ونیسي. بلخوا د نیوزویک مجلې په یوه لیکنه کې راغلي د روغتیا نړیوال سازمان د جمعې پر ورځ نایجیریا د هغو هیوادونو له لیست څخه وویسته چېرته چې ماشومانو ته د ګزړن یا پولیو ناروغۍ د لګېدو پیښې ثبت کیږي. په دغه افریقایي هیواد کې په تېر یوه کال کې د پولیو یوه پیښه هم مخته نه ده راغلې. لیکنه کاږي د روغتیا نړیوال سازمان هغه یو هیواد ته له پولیو څخه د پاک هیواد سند ورکوي چې په پرله پسې 3 کلونو کې هیڅ یو ماشوم ته پکې د ګزړن ناروغي ونه لګي. د روان کال په اګست کې تر هغې وروسته چې په سومالیا کې د یوه کال په موده کې د پولیو یوه پیښه هم ثبت نه شوه په افریقایي هیوادونو کې د پولیو د بشپړ خاتمې لپاره هیلې زیاتې شوې. خو داسې اندېښنې بیا هم موجود دي چې د افریقا په ځینو هیوادونو کې ښایي ماشومانو ته پر وخت د پولیو ضد واکسین ونه رسول شي چې دغه کار به له دغو هیوادونو د پولیو ناروغۍ په مکمله توګه د له منځه وړلو چارې ټکنۍ کړي. لیکنه زیاتوي په روان 2015 کال کې په نړۍ کې ماشومانو ته د پولیو لګېدو 140 پیښې مخته راغلي چې 23 په پاکستان او 9 په افغانستان کې ثبت شوي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د روس او امریکي ولسمشرانو د ملګرو ملتونو په سګنې غونډه کې د شام او یوکراین پر حالاتو خپل مخالف نظرونه څرګند کړي دي او یو بلې ملامت کړل. اوباما د امریکي ولسمشر باراک اوباما او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین دواړو خپل خبرو ته قوي دلایل هم وړاندې کړل. تفصیل به یې په دې رپورټ کې وره.
د مشال رادیو د خبر مرکزی څانګې په نیویارک کې د امریکا او د روسیې د ولسمشرانو ترمنځ د لیدنې په اړه په یو راپور کې لیکلي، پرون دواړو مشرانو په خپلو ویناو کې پر یو بل نیوکې وکړې. په یوکراین او شام کې یو بل په دې تورن وبلل چې د نړیوال استحکام د خرابولو لپاره لمن وهي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شام د ولسمشر بشار الاسد د ملاتړ کوونکو نه یادونه وکړه. وی ویل ځینې نړیوال طاقتونه داسې برخورد کوي چې د نړیوال قانون د جمهوریت اصول او د بشري حقوقو څخه په ټکر کې ودرېږي. نو موري ویل نو آیا د بشر لوست ملاتړ کول پکار دي؟ څوک چې د درنو بمونو په غورځولو سره د معصوم ماشومان او ولسونو عامه وژنه کوي. نو موري زیاته کړه امریکا دې ته تیار ده چې د روسیې او د ایران سره په ګډه چې د شام ملګري هیوادونه دي د دغه هیواد د شخړې د ختمولو لپاره کار وکړي، خو د دې لپاره به دا ضروري وي چې د اسد نه د واک د انتقال په اړه خبرې وشي. له باراک اوباما نه پس ولادیمیر پوتین په خپله وینا کې ویل دا یو ستره اشتباه ده چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ماتولو لپاره د بشار الاسد سره مرسته ونه شي. نوموړي زیاته کړه دا باید ومنل شي چې دا یوازې د اسد امنیتي ځواکونه او کوردي مقاومت کوونکي دي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد جنګیږي. د امریکا او روسیې ولسمشرانو باراک اوباما او ولادیمیر پوتین په داسې حال کې خپل مخالف نظرونه په خپلو ویناو کې وړاندې کول چې د ملګرو ملتونو د اسمبلۍ په تالار کې د یو بل د وینا د اورېدو لپاره موجود نه و. پوتین امریکا په دې ملامته کړه چې د ده په وینا د اسد مخالفینو ته وسلې ورکوي چې دې کار سره د اسلامي دولت وسلواله ډله حمایه کیږي. دواړه مشران د یوکرین په موضوع هم د یو بل سره په ټکر کې وو. اوباما د کرایمیا سیمې د روسیې سره د یوځای کېدو په اړه وویل که نړیواله ټولنه دې ته پاملرنه ونه کړي نو داسې پیښې په نړۍ کې په نورو سیمو کې هم مخې ته راتلی شي. اوباما زیاته کړه د ملګرو ملتونو د بندیزونو موخه دا نه ده چې روسیا دې د انزوا یا یوازیتوب ښکار شي، بلکې دا د دې لپاره لګېدلی دي چې د پولو د بیا ټاکلو مخنیوی وشي. خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا دې خبرې ته اشاره وکړه چې د ده په وینا امریکا د پخواني شوروي اتحاد نه په بیلو شوو هیوادونو کې انقلابونه صادروي. نوموړي ناټو سازمان باندې نیوکه وکړه چې ختیځې اروپا ته یې خپې وغځولې، هلته انقلابونه راوپارول او دا هر څه د یوکرین د پخواني ولسمشر ویکتور یانوکوویچ په دورې حکومت کې خپل اوج ته رسېدلی و. نوموړی وایي د پخواني شوروي اتحاد هیوادونو ته یو غلط انتخاب په مخ کې کېښودل شو چې یا دې د غرب سره شي او یا هم د شرق سره. پوتین او اوباما دواړو وروسته د ماښام د ډوډۍ پر مهال په داسې حال کې د یو بل سره ولیدل چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون هم موجود و. په دې موقع په اخیستل شوي انځور کې ښکاري چې دواړه مشران د یو بل سره د مشروبو ګیلاسونه جنګوي. پوتین مسکی دی او اوباما جدي.
خبرونه او فریادونه
لیکه چې تیر دی نه بازی پام کوه.
الوی ګورګین صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بخوند.
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو
بس اوه هوی هوی خو درته وای دی میو چې پام کوه.
د مشال لړیو مزاحیه پروګرام پام کوه هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. د ډان ورځپاڼه په یوې ادارې کې راغلی چې د پاکستان وزیر اعظم محمد نواز شریف په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په اویاویمه غونډه کې ګډون کړل. په عامه توګه داسې فکر کېده چې نوموړی به د دې سفر په مهال د خپل هندي سیال نریندر مودي سره هم ملاقات وکړي، خو داسې ښکاري چې دا به امکان ونه لري. منور شاه درته د دې ادارې غټ کې وایي.
د ډان ورځپاڼې په دې اداریه کې ویل شوی چې که څه هم د نواز شریف او نریندر مودي ملاقات کېدل ممکن نه ښکاري، خو تمه ده چې میا نواز شریف به د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې هڅه کوي چې د نړۍ پام د هند سره په کرخه یا لاین آف کنټرول د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچ اړخ ته راوګرځوي. د ورځپاڼې په وینا د ترهګرۍ خلاف د امریکا او هند د ګډې مبارزې فیصله او دا راز په اول وار د دواړو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیکي مذاکرات څرګندوي چې پاکستان لپاره په دې حالاتو کې د هند خلاف خپل موقف په نړیوالو منل څومره مشکل دي. په خاص توګه امریکا او هند دواړه د پاکستان نه د ممبئی ترهګر بریدونو کې د تورنو کسانو خلاف د کاروایي غوښتنه کوي او د کشمیر ذکر هم صرف تر دې حده کوي چې هلته وسلوال بریدونه سیوا شوي دي. ورځپاڼه لیکي د نواز شریف نه خپل ولس او پوز تمه لري چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې به د کشمیر مسله په مؤثره توګه وړاندې کوي، خو په موجوده حالاتو کې دغه ډیره ګرانه ښکاري ځکه چې دې مسله کې د هند خلاف نړیوال حمایت ترلاسه کول یو مشکل عمل دی او تر دې دمه یې نواز شریف د ترسره کولو لپاره خپل پالیسي هم په ډاګه کړې نه ده. بیا نوموړی د هند سره د مذاکراتو سلسله هم جاری ساتل غواړي، نو ځکه د هغه لپاره د دغه هیواد خلاف سخت موقف اختیارول یو بل مشکل دی.
ورسپانا د پاکستان د خارجه چارو د سیکرټری اعزاز چودری په حواله لیکي چې هیواد به یې سیمهیز امن کې خپل کردار نړۍ ته وړاندې کوي او دا راز به د هند سره لائن آف کنټرول او ورکینګ باونډری باندې د کړکیچ اړخ ته د نړیوالو پام راګرځوي. خو د ورسپانې په وینا داسې ښکاري چې دا موضوعات به د هند او پاکستان ترمنځ تعلقاتو ښه کولو کې کوم لوی کردار ترسره نه کړي.
مدرسې اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
موږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم دوې بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو په داسې حال کې چې د هندوستان او پاکستان وزیر زمان په نیویارک کې دي او داسې خبرونه وو چې دواړه به د ملګرو ملتونو کلنۍ غونډې په څنډو کې د یو بل سره ملاقات وکړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت چارواکو ویل د نواز شریف او نریندر مودي د خبرو پلان نه دی جوړ شوی. زموږ همکار پامیر ساحل د سی سی چارو د څېړونکي امتیاز عالم سره د هند او پاکستان په روسي وړیکو مرکه کړې ده. راځه چې وایو
پاکستان
کا ردعمل ہے. پدې قومی سلامتی د مشیرانو خبرې منسوخې شوې نو اوس پاکستان خپل ردعمل او خود یو خواته موږ وایو چې خبرې دی پیل شي او شرطونه دی نوي. دا ښه خبره ده چې شرطونه باید نه هند کېږدي او نه پاکستان. موږ مخکې هم خبرې کړې دي پر ټولو مسلو مو خبرې کړې دي، پر ترهګرۍ، کشمیر او پر اوبو مو خبرې کړې دي، خو اوس د دواړو هیوادونو طبیعت خبرو ته نه دی جوړ.
نو تاسو ته نه ښکاري چې د تیر ځل په څیر به نړیوال ټولنه یا ځواکمن هیوادونه اسلام آباد او نوی ډیلی د خبرو میز ته ور حاضر کړي؟
تیر ځل چې د روسیې په اوفا کې د پاکستان او هند وزیر زمانو ترمنځ خبرې شوې وې هغه هم د روسیې، چین او امریکا په وینا او منځګړیتوب شوې وې. اوس هم ویل کېږي چې وزیر اعظم نواز شریف چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو له عمومي مشر بان کی مون سره ولیدل نو هغه ورته ویل چې له هند سره دې خبرې وکړي. نواز شریف چې له چا سره ګوري نو هغوی ورته وایي چې له هند سره دې دروغې خبرې وکړي. هند ته اهم ټول وایي چې له پاکستان سره دې خبرې وکړي. خو ماته ښکاري چې په ملګرو ملتونو کې به موږ پر یو بل د تورونو پوره کولو یو بل پړاو هم ترسره کړو. اوس چې نواز شریف به په ملګرو ملتونو کې د وینا پر مهال د هند په مداخلې او حملو او کشمیر په اړه خبرې وکړي نو تاسو به وګورئ چې هند به په ځواب کې خبره تر لرې یوسي.
امتیاز عالم صاحب، په دواړو هیوادونو کې څوک نه غواړي چې اړیکې ښه شي او له دې څه ګټه پورته کوي؟
د مختلفو خلکو رول بدلیږي. په دواړو هیوادونو کې کله اسټیبلشمنت د روغې د عمل مخه نیسي، کله روغه کوي. کله چې پوځي حکومت وي نو اسټیبلشمنت له هند سره اړیکې ښه کول غواړي او هند هم له پوځي امیر یا ډیکټیټر سره خبرې پر مخ وړي. خو چې کله سیاستوالان واکمن شي نو بیا اسټیبلشمنت یې پخې کش کوي. بل په هندوستان او پاکستان کې داسې سردریزه ځواکمنې ډلې دي چې په جنګي جنون یا لیونتوب خپل سیاست پر مخ وړي او ډېرې پیسې ګټي. د مثال په ډول بی جے پی ته وګورئ، جماعت اسلامي درواخلئ. له دې سره بېشماره جهادي ډلې دي چې خپل کار کوي. نو د هند او پاکستان اړیکې خرابول او اختلافات پیدا کول د دوی کار دی، دا لوی کاروبار دی او یو ډول سند دی.
پاکستان کے درمیان کھچاؤ پیدا کرنا بڑا کاروبار، بڑی انڈسٹری ہے.
د سولې پر لوگ
خپل خاورا
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه ده چې داغه مین له ژوند سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتاب ټول ته کینی ټول ته خپل فلا غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
روزونکو مشال ریډیو ته غوږی په افغانستان او پاکستان کې وسلوال ډلې وخت په وخت د رسنیو سره اړیکې نیسي او د خپل بریدونو په اړه رپورټونه ورکوي او د خپرولو ټینګار هم کوي خو د ځینو پیښو ذمواري دوی نه قبلوي دا چې د دې وجه او علت څه دی په اړه د نجیب امیر رپورټ
په افغانستان کې ډېرې وسلوالې ډلې د حکومت پر ضد په جګړه بوختې دي او وخت په وخت دغه ډلې د خپلو بریدونو خبرونه رسنیو ته ورکوي او په خپرولو یې ټینګار هم کوي خو په ځینو مهمو شخصیتونو او په ولسي خلکو د ځینو بریدونو ذمهواري هیڅ یوه ډله نه قبلوي تازه پیښه د یک شمې په ورځ د پکتیکا ولایت په خیرکوټ سیمه کې د والیبال په یو میدان کې مخې ته راغله یوې بمي چاودنې د لوبې د ختمېدو پر مهال لوبغاړو نندارچیانو او شاوخوا خلکو ته مرګ ژوبله ور واړوله په دې پیښه کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شول او لسګونه نور ژوبل شول خو طالبانو ویل دا برید دوی نه دی کړی کومې بلې وسلوالې ډلې هم د برید ذمهواري قبوله کړې نه ده نو برید بیا چا وکړ د دې پوښتنې په ځواب کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي مشال لډیو ته داسې وویل
دغه طالبان دي دغه تروریستان دي هغه کسان دي چې د افغانستان د بېګنا خلکو دښمنان دي طالبان حقاني دغه ټول یو شبکې دي دوی ټول یو دي دوی هدف یو دی هغه د افغانستان د خلکو وژنه د ماشومانو وژنه نو په ډېرې خواښنې سره دا باید ووایو چې زموږ بېګنا خلک هنوز هم دغه دښمنانو په توتو کې
د پکتیکا ولایت په یحیی خیلو کې تیر کال هم د والیبال د لوبې پر مهال دا ډول برید ترسره شو چې په پایله کې 46 کسان وژل شوي او 90 کسان نور ژوبل شوي خو پښتنه بیا هم همغه ده چې ولې د دا ډول بریدونو ذمهواري څوک نه قبلوي خبریال او کارپور رحیم الله یوسفزی په دې اړه وایي
نو یو خدا ده چې داسې پیښې به مخکې وشولې نو یو نه یو تنظیم به ذمهداري قبلوله که یو غټ تنظیم به هغې به غلی پاتې شو خو یو وړوکې تنظیم یو نوي نوم باندې به هغې ذمهداري قبوله کړه خو بیا چې زیات د مرګ جوبله کېدل ملکي خلک پکې ووجلې شو ټپیان شو یا داسې بېګناه خلک په بازار کې د بسونو په اډه کې نو بیا به دغه ټول تنظیمونه غلی پاتې شو هېچا به ذمهداري نه قبلوله او دا فکر کېده چې ممکن د دا کار همدې خلکو کړي وي یو نه یو تنظیم کړي وي خو هغې نه غواړي چې دغه ذمهداري قبول کړي ځکه چې هغې بیا ډېر مخالفت کېږي دا ملکي خلک بېګناه خلک چې مړه شي د هغې ډېر یو خراب عکس العمل کېږي او خلک بیا ډېر مخالفت کوي نفرت کوي دا یو وجه کېدی شي او بل دا ده چې که څه پیښه وشي د هغې ذمهداري ځکه نه قبلوي چې دوی بیا پوهېږي چې اوس به یا پاکستان فوج یا افغانستان فوج یا د امریکایان دوی به بیا زیات کوشش کوي چې دغه تنظیم د هغې مشران هغې خلاف برید وکړي دې مختلف وجوهات کېدی شي
کارپوهان وایي حکومت او وسلوالې ډلې یو بل ښه پېژني او دوی پوهیږي چې کوم برید چا وکړو خو وسلوالې ډلې یوازې د هغو بریدونو ذمهواري قبلوي چې د حکومتي ځواکونو پر ضد یې ترسره کړی وي خو که برید ترې په غلطۍ یا په قصده د ولسي خلکو په منځ کې ترسره شو او ګڼ شمېر ولسي کسان پکې مړه او ژوبل شول نو بیا دوی د هغه برید ذمهواري نه قبلوي
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وایي د دې تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري بشري حقونه څه ته وایي آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم دوو بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم څلور بجو اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری د کورمې د جګړو پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي خلک وایي چې حکومت دې خپلو سیمو ته ستانه کړي. دوی وایي حکومت خلک د کورمې حدودو کې ساتلي دي خو صدي او خوشا سیمو ته یې نه پرېږدي. زموږ همکار طارق اورکزیب دې اړه تفصیل درته وایي.
په کورمه کې لخپل سیمې ته واپس شوي د سړې متاثرین د حکومت غوښتنه کوي چې لخپل ځان سره د ساتلو پر ځای دوی دې خپل کورونو ته منتقل کړي. سید مشتاق حسین په نامه یو متاثره کس او مشر مشال لوډیو ته وایي دوه دېرش کاله پس خپل سیمې ته راغلل، نو دوی غواړي چې خپل جایدادونه او کورونه آباد کړي، نو پکار دی چې حکومت دوی خپل کورونو ته واستوي او د جایدادونو شخړې ورته هم حل کړي. په سیمه کې دوه اونۍ وړاندې د سادې د دغو متاثرینو واپسي د پولیټیکل انتظامیې په مرسته او سرپرستۍ کې شوې ده. پولیټیکل انتظامیې چارواکي وایي دغه پنځه څلوېښت خاندانونه دي چې په دوو مرحلو کې به خپلو کورونو ته واپس کولی شي. چارواکو په خبره په اولې مرحلې کې دغه خاندانونه چې شیعهګان دي سادې ته یې واپس کړل، خو دوی به د سیکورټي صورتحال په وجې له ځان سره ساتي. چارواکي وایي په سیمه کې فرقینو ترمنځ اعتماد فضا د جوړېدو وروسته متاثرین به له خپلو کورونو ته منتقلوي. د برا کورمې مرستیال پروټیکل ایجنټ شاهد علي خان مشال لوډیو ته وایي د سادې په شاملاتو کې برخه سره متاثرینو ته د خپلو جایدادونو قبضه به هم ورکولی شي او زیاتوي چې د دې لپاره د سادې مشرانو سره جرګه روانه ده. واضح دی چې په 1903 اتم کال کې شیعه سوري ډلو ترمنځ نښته د شروع کېدو وروسته دغه خاندانونو خپل کورونه پرېښي وو. دا خاندانونه چې دومره وخت د بره کورمې په مختلفو ځایونو کې به پاتې کېدل، واپسي د مري امن لوزنامې د لاندې وشوله. په 2003 کال کې د شیعه سوري مشرانو ترمنځ په مري کې یوه لوزنامه لاسلیک شوې وه چې پکې یوه ماده دا هم وه چې د جنګونو په وجه د بې کوره شیو خلکو سره په بیا آبادۍ کې مرسته کېږي. په 2010 کال کې دغه لوزنامه د عملي کېدو وروسته د بې کوره شو خلکو واپسي په سلسلهواره توګه شروع شوې ده. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملک
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم.
هره ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال راډیو.
اوریدونکو، د عربي هیوادونو شاهزادګان تر هر چا زیات د قیمتي ګاړو د سونو او ښایسته میرمنو لیواله دي. دوی د ګرمۍ په موسم کې یوروپي هیوادونو ته سفر کوي او هلته د ژوند له رنګونو او ښایستونو خوند اخلي. په دوی کې پېر شمېر ځوانانو تورونه لګېدلي چې مخدره مواد هم استعمالوي. په دې اړه ډیلی بیسټ ویبپاڼې یو رپورټ خپور کړی چې نجیب عامر غټ ټکی درته وایي.
ډیلی بیست عربو شهزادګانو د عصري ژوند په اړه یوه لیکنه خپره کړې ده چې ورکی راغلی د دوبۍ د حکمران شیخ محمد زوی شیخ راشد د سپتمبر په 19 نیټه مړ شو. په رسمي توګه اعلان وشو چې نوموړی د زړه د حملې له کبله مړ شوی دی. د شیخ راشد عمر یوازې 33 کاله و. ډیلی بیست لیکي له کلونو راهیسې داسې ګنګوسې کېدې چې ښکلی او جاذب شهزاده راشد چې د شاندار ژوند تیرولو لپاره مشهور و، د نایاب آسونو، د منډې، د موټرو او د ښایسته میرمنو لیواله و او همدارنګه په دوامداره توګه د مخدره موادو استعمال به یې کوو. ډیلی بیست ویبپاڼه لیکي په متحده عرب اماراتو کې به ښایي د شهزاده راشد مرګ هماسې ګڼل شوی وي لکه په رسمي توګه یې چې اعلان وشو، خو په غربي نړۍ کې دې ته له بلې زاویې نه کتل شوی دی. د راشد مړینې د عربي ځوانانو د ژوند له پټو رازونو پرده پورته کړې. هغه چې د دوبي په موسم کې د منځني ختیځ له سختې ګرمۍ اروپا ته تښتي او دلته بې اندازې سي په خپل مشغوله او کې الوزوي د زنو عربي شهزادګانو د داسې رویې په اړه بحثونه د تیرې جمعې په ورځ یو وار بیا وروسته لا غیره وپارېدل چې یو بل عرب شهزاده ماجد عبدالعزیز السعود په اړه راپورونه خپاره شول چې ګواکې د هوټل یوې کارکوونکي ته یې لاس اچولی و. تر دې یوه اونۍ وړاندې د قطر د واکمنې کورنۍ یو غړی شیخ خالد بن حماد وروسته لاغې له امریکا نه وتښتېده چې پرې تور ولګول شو چې د نشې په حالت کې خپل د منډې فراري موټر ځغلولو. په لندن کې خلک وایي دا د معمول خبره ده چې د اوړي په موسم کې د عربي شهزادګانو ګاډي ښه پریمانه په ښار کې لیدل کېږي. د سعودي، قطر، متحده عرب اماراتو او د کویت شهزادګان چې کله لندن ته ځي نو خپل قیمتي ګاډي هم له ځانه سره هلته وړي. د قطر هوایی شرکت دغه اسانتیا دوی ته برابروي. د لندن د اشرافو سره تړاو لرونکی یو تن وایي د ښار په 15 ستوریز هوټل کلیرجز کې د ګرمۍ په موسم کې د ځای موندل ګران وي ځکه چې ټول له عربي ځوانانو ډک وي. دی وایي ډیر کله یوازینی انګلیس کس د دوی په منځ کې بس هم دی وي. د ډیرو دغو ځوانانو عمرونه د 21 او 25 کلونو په منځ کې وي. دوی له واده نه مخکې د آزاد ګرځېدو لپاره لندن ته ځي. که موسم ښه وي نو ټول اوړی هلته تیروي، خو که موسم باراني وي نو دوی بیا د فرانسې جنوب ته ځي. دغه عربي ځوانان نه غواړي د ځان په اړه چاته معلومات ورکړي. دوی خوشحالیږي چې خلک یې قیمتي موټرو ته وګوري، خو د ځان په اړه کم غږیږي او که پوښتنه ترې وشي نو لنډ ځواب ورکوي. دوی نه غواړي چاته معلومه شي چې دوی څوک دي او د څه لپاره دلته راغلي دي.